السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالفه ډله ادعا کوي چې تیر ماښام یې په کابل کې په دوو حملو کې و طالبان وژلي او درې نور یې ټپیان کړي دي. د جبهې پر ایکس شبکې یا پخواني ټویټر په دوو جلا بیانونو کې ویلي دي چې لومړۍ حمله یې د ښار په نهمه ناحیه کې د هوایي ډګر پر واټ د طالبانو پر یوه پوسته وکړه چې په ترڅ کې یې درې طالبان ووژل او دوه نور یې ټپیان کړل. نوموړې ډلې په خپله دوهم اعلامیه کې د کابل ښار د څلورمې ناحیې په اړوند سلیم کاروان څلور لاره کې د طالبانو د تلاشۍ پر پوسته د وسلوال برید ادعا کړې چې هلته یې هم د دوی پټکو څلور تنه وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. خپلواکو سرچینو دا ادعاوې نه دي تایید کړي او طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه جبهې تر دې وړاندې هم په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د ورته بریدونو ادعاوې کړې خو طالبانو هیڅ تبصره پرې نه ده کړې. قرغزستان وایي ډېر ژر به د هرات ولایت د زلزله ځپلو د ملاتړ لپاره د دې هیواد بشري مرستې افغانستان ته واستول شي. ای کی پریس ویبپاڼې د قرغزستان د بیړنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله خبر ورکړی چې وایي دا مرستې د ولسمشر صدیر جپاروف په لارښوونه استول کیږي او اوړه بوره نباتي غوړي بسترې کمپلې او د اړتیا وړ نور شیان پکې دي. په هرات ولایت کې د اکتوبر په اومه یوې سخت زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 6.3 و نږدې 1500 کسان ووژل او سلګونه کورونه یې ویجاړ کړل. په داسې حال کې چې ژمی ته یوازې څو اونۍ پاتې دي دا ویره شته چې د دې زلزلې له کبله بې کوره شوي خلک له یو بشري ناورین سره مخ نه شي. اسرائیل او حماس ډلې چې متحده ایالات او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني په غزه کې اوربند د دو نورو ورځو لپاره هم وغځو څو وکولی شي چې نور یرغمل او بندیان سره تبادله کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان مجید الانصاری پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې دا خبر ورکړی دی چې ورسره دا هیلې هم ټوکېدلې چې ښایي د غزې په خونړۍ جګړه کې د اوږدې مودې په مخه اوربند وشي او نور اسرایلي یرغمل او فلسطینی بندیان خوشي شي. قطر د متحده ایالاتونو او مصر ترڅنګ د حماس او اسرائیلو ترمنځ په خبرو کې منځګړیتوب کړی دی. له دې اعلان وروسته حماس ډلې هم تایید کړی چې د دوو ورځو په مخه د اوربند د غځولو شرایط یې منلی دي. د پاکستان پوځ وایي چې د بحرین، عراق او کویت له ځانګړو ځواکونو سره یې په ګډه د ترهګرۍ ضد تمرینونه ترسره کړي دي. د پوځ د امریکو څانګې پرون دوشنبه په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د فجر الشرق په نوم دغه تمرینونه دوه اونۍ د پاکستان د ترهګرۍ ضد مبارزې په مرکز کې روان وو. پاکستانی چارواکو د دغو تمرینونو هدف د خپلو ځواکونو د وړتیاو لوړول او د ګډې همکارۍ پراختیا ښودلې ده. پاکستان دغه پوځي تمرینونه داسې مهال کوي چې په هغه هیواد کې د ناامنۍ پیښې ډېرې شوې دي. د ناامنیو په وروستۍ پیښه کې د یکشنبې په ورځ د خیبر پختونخوا په بنو کې د امنیتي ځواکونو پر کاروان ځانمرګی برید وشو چې د پوځ په وینا دوه ملکیان پکې ووژل شول او د دریو سرتیرو په ګډون لس تنه نور ټپیان شول. او د فنلاند صدر اعظم وایي ممکن د روسیې لخوا د پناه غوښتونکو د شمیر د غیر معمولي ډېرېدو د مخنیوي لپاره چمتووالی ونیسي. د فنلاند صدر اعظم پیتری اورپو پرون دوشنبه خبریالانو ته وویل چې د کډوالو د شمیر زیاتوالی د مسکو لخوا یو همغږی حرکت دی. رویټرز خبری اجانس د فنلاند د پولیساتو ځواکونو په حواله ویلي یوازې همدې نومبر میاشت کې د روسیې لخوا 900 پناه غوښتونکي ورغلي چې د افغانستان، پاکستان، کینیا، سومالیا، سوریه او یمن وګړي دي. د فنلاند چارواکو ویلي دوی به د دغو پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره پر خپلو پوله ګزمه ډېره کړي او سویډن هم ویلي چې د دغې پولې کنټرول یو ګډ مسؤلیت دی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د افغان ښځو یو ملاتړ بنسټ د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو له حقونو کېدونکې سرغړونې وڅېړي. دا ډول غوښتنې څه اغېز درلودلی شي؟
چین نامه ها کمک کننده از تا جهان
دا ډول لیکونه مرسته کوي چې نړیوال خپل مسؤلیتونو ته پام وکړي او هغه ژمنې عملي کړي چې په ټول نړۍ او په تیر په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې لري.
د سویډن د کرکټ په خزینه لوبډاله کې لوبیدون کې افغان حریر چمتو هیله لري چې یو ورځ د خپل هیواد په لوبډاله کې ولوبېږي.
زه به په ډیر ویاړ او لیوالتیا د خپل هیواد افغانستان په نوم ولوبېږم که چیرې د افغان ښځو یوه لوبډله جوړه شي.
یونیسف وایي له پاکستانه د راستنېدونکو کډوالو ماشومانو ته د پولیو یا ګزن څاڅکي ورکوي، خو ځینې راغلي کورنۍ بیا وایي
ماشومان خو دا یو دانه ما کلینیک ته تللی دلته دلته واکسین شوی دی، دا نور نه دی شوي.
نور راپورونه هم شته. د نواب خان په نوم د هغه افغان کډوال کیسه به هم درته وکړو چې د هند په سینما کې لوبېدلی دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته راغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ. شپږ بجې او شپږ دقیقې دی. راځو د پروګرام د سر موضوع ته. د افغان ښځو د حقونو یو مدافع بنسټ وایي د جرمونو له نړیوالې محکمې څخه یې غوښتي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د ښځو له بشري حقونو د سرغړونو موارد وڅېړي. طالبانو په تیرو څه باندې دو کلونو کې پر ښځو د ژوندون بېلابېلو برخو کې محدودیتونه لګولي او ډېرې ښځې او نجونې له تعلیم او کار څخه بې برخې کړي دي. دا چې د دغو ښځو په لیک کې نور څه راغلي او کومې غوښتنې مطرح شوي په دې اړه پام وکړئ. د احمد تکل راپور ته.
د افغانستان د ښځو د ملي اتحاد د چتر په نوم د ښځو د مدافع ټولنې پرانیستی لیک لسګونه مدني فعالانو، د بشري حقونو او د ښځو د حقونو مدافع ټولنو او شخصیتونو لاسلیک کړی دی. د دې ټولنې غړو په هغه لیک کې چې پرون یې د جرمونو نړیوالې محکمې ته واستوه لیکلي دي چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته په تیرو څه باندې دوو کلونو کې د افغان ښځو بشري حقونه، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اعلامیه او له ښځو سره د تبعیض د مخنیوي کنوانسیون په ښکاره تر پښو لاندې کړي دي. د دې ټولنې یوې غړې چې په امنیتي دلایلو نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي، ازادي راډیو ته د دې لیک پر یوه برخه رڼا واچوله.
چتر اتحاد ملی زنان افغانستان مصمم شد
د افغان میرمنو د ملی اتحاد چتر پریکړه وکړه چې د جرمونو نړیوالې محکمې ته خپل دعوا وړاندې کړي. په افغانستان کې جنسیتي اپارتایډ له ټولنیز ګډون څخه د ښځو حذف، پر ښځو د کار او زده کړو او تحصیل بندیز، او د ښځو د حقونو د فعالانو بندي کول او د هغوی ځپل هغه موارد دي چې په قطعي ډول له بشري حقونو او د ښځو له حقونو سرګنده سرغړونه ده چې باید دا موضوع له جزایی او عدلي پلوه تعقیب شي.
په دې پرانیست لیک کې یادونه شوې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې ښځې له جنسیتي اپارتایډ سره مخامخ دي او په ډله ییز او سیستماتیک ډول له خپلو لومړنیو انساني او مدني حقونو څخه بې برخې شوې دي. د بشري حقونو د دې مدافع ټولنې غړي وایي چې طالبانو د خپلو ګڼو فرمانونو په وسیله ښځې د ټولنې له بېلابېلو برخو څخه حذف کړي دي. د جرمونو نړیوالې محکمې ته په پرانیست لیک کې د خپلو حقونو د غوښتنې او مدني اعتراضونو په خاطر د یو شمېر ښځینه فعالانو د تعقیب، شکنجې، د هغو د بندي کولو او ورکولو، د ښځو د سوله ییزو اعتراضونو پر وړاندې د تاوتریخوالي، د طالبانو لخوا د اعتراضونو د جرم ګڼلو او د مظاهرو د ځپلو یادونه هم شوې ده. د شنبهای ارغوانی د غورزنګ مشره او د ښځو د حقونو فعاله مریم معروف اروین وایي چې دا ډول لیکونه تر یوه حده نتیجه ورکولای شي.
چې نامه ها کمک کننده است تا جهان
دا ډول لیکونه مرسته کوي چې نړیوال خپل مسؤلیتونو ته پام وکړي او هغه ژمنې عملي کړي چې په ټول نړۍ او په تیره په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې لري. خدا چې دا لیک به کوم ژور بدلون راولي ډېر څه ممو نکېږي. هغه څه چې طالبانی له افغانو میرمنو سره کوي لوی جنایت دی، خو له بده مرغه د لویو قدرتونو د ګټو له کبله نړیوال په دې برخه کې عملي اقدام نه کوي.
د افغانستان د ښځو د ملي اتحاد د چتر فعالانه داسې مهال د جرمونو نړیوالې محکمې ته د طالبانو د حکومت پر ضد شکایت کوي چې یو شمېر معترضې میرمنې له هغې ډلې جولیا پارسي، ندا پروانی، منیجه صدیقی، بهاره کریمی او پریسا آزاده لهم د طالبانو په بند کې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې ښځو د بندي کولو په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د خزینه فعالانو د بیګانی پرانیستلیک په اړه هم طالبانو څنګه دی ویلي، خو مخکې ویلي و چې دوی د خزو حقونو ته د افغانانو له دودونو او د اسلامي شریعت له اصولو سره سم درناوی کوي. د خزو د حقونو فعالانو د طالبانو دا څرګندونې ډېرې نامشخصې او عمومي بللې دي.
و موردل چې د افغان خزو د حقونو یو مدافع بنسټ وایي د جرمونو له نړیوالې محکمې څخه غوښتي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د خزو له بشري حقونو د سرغړونو موارد وڅېړي. سره له دې چې طالبانو په افغانستان کې خزه له هر ډول ورزش څخه منع کړې دي، یو افغان لوبغاړی وایي هیله لري چې یو ورځ د افغانستان لپاره ولوبېږي. دا لوبغاړی حریر چمتون میږي چې اوس مهال د سویډن د کرکټ په خزینه بلی لوبډاله کې لوبېږي. نوموړی وایي په افغانستان کې په خزو لګول شوي بندیزونه ظالمانه دي او د لرې کېدو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
بدبختانه کې طالبان دخترها را نمیمانه که مکتب یا ورزش برن.
دا ولس کلنه حریر چمتو ده چې اوس مهال د سویډن د ښځو د کرکټ په ملي لوبډله کې لوبیږي. حریر چې لومړی فوټبال کاوه وروسته یې کرکټ ته مخه کړه او ځان یې د سویډن د کرکټ تر ملي لوبډلې ورساوه. هغې ازادي راډیو ته وویل درې کاله کېږي چې کرکټ کوي او په لوبډله کې الراونډره ده.
اول د ټیم شارم لوند کرکټ
لومړی د لوند خار په لوبډاله کې لوبېدل. امر پسې چې لوبې مو ګټلې د خپلې لوبډالې کپتانه شوم. لغه وروسته د سویډن ملي لوبډالې لوبغاړي انتخابولې چې زه هم انتخاب شوم.
حریر چمتو چې په اتو نړیوالو شلوریزو لوبو کې د سویډن د ښځو لوبډلې لپاره لوبېدلې 15 وکټې یې اخیستې دي او په یوه لوبه کې غوره توپ اچونه د 19 منډو د ورکولو په بدل کې د دوو لوبغاړو اوټول دي. نوموړی وایي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبې هم تعقیب او لوبی استایی.
ما همیشه تعقیب میکنم مسابقه
زدی افغانستان لوبی تل تعقیب هم او دیر خلو بیگی. زمادی راشد خان او نوین الحق تو بچوان خوخیگی محمد نبی او رحمت شا خط تو پهنه کبی امداسی طول دیر بریالی دی.
کلشان بسیار محفق هستن.
حریر داسې مهال د اروپایي هیواد په ملي لوبډله کې لوبېږي چې په خپل هیواد کې انجونې د ورزش تر څنګ له زده کړو هم منع شوي. خو نوموړی وایي هیله لري چې یوه ورځ د خپل اصلي هیواد په نوم په نړیوالو سیالیو کې ولوبېږي.
زه به په ډېر ویاړ او لیوالتیا د خپل هیواد افغانستان په نوم ولوبېږم که چیرې د افغان ښځو یوه لوبډله جوړه شي.
حریر چمتو د طالبانو لخوا پنجونو او ښځو لګول شوي بندیزونه لوی ظلم بولي او د لرې کېدو غوښتنه یې کوي. سره له دې چې د بشپړو غړیتوب لرونکو هیوادونو لپاره د کرکټ نړیوالې شورا یا ICC یو شرط د ښځو د لوبډلې درلودل دي، خو دا مهال افغانستان د وازنۍ بشپړ غړیتوب لرونکی هیواد دی چې د ښځو لوبډله نه لري. د کرکټ نړیوالې شورا تیر کال ویلي و چې په قطر کې له طالبانو سره کتلي او هغوی د ښځو د کرکټ څخه د ملاتړ ژمنه ورکړې. خو د طالبانو د قطر دفتر مشر سهیل شاهین بیا ازادي راډیو ته ویلي وو چې په یاد لیدنه کې د کرکټ نړیوالې شورا ته ویلي چې دوی د کرکټ له اوسنۍ ملي لوبډلې ملاتړ کوي او د ښځو د لوبډلې په اړه به هم په راتلونکي کې د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې پریکړه وشي. سره له دې چې طالب چارواکو ته لیدا کړي چې په ښځو لګول شوي محدودیتونه یې لنډمهالې دي، خو د دوو کلونو له تېرېدو وروسته یې هم دا محدودیتونه نه دي لرې کړي او نجونې او ښځې په افغانستان کې د زده کړو، کار او ورزشي لوبغاړو ته د تګ په ګډون له خپلو ډېرو حقونو محرومې کړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
اوس هم ورځو په تورخم کې د افغان سوداګرو یوې ستونزې ته د بارولونکو موټرو یو شمیر چلونکي او سوداګر وایي د پاکستان حکومت له تیرو دریو ورځو راهیسې اجازه نه ورکوي چې دوی خپل موټر چې انګور پکې بار دي له تورخم دروازې څخه تیر کړي. دا چې ولې تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان پر صادراتو د پاکستان د بندیزونو په دوام تازه تورخم کې پر انګورو بار موټرو ته اجازه نه ورکول کیږي چې په دروازه تیر شي. په تورخم کې هغه موټر چلوونکو او سوداګر چې انګوري بار کړي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل له 25 ډیرې بار وړونکو موټرې له تیرو درې ورځو راهیسې ولاړې دي او د پاکستان حکومت په دې پلمه چې یاد انګور د تاجکستان او ازبکستان صادراتي اجازه نه ورکوي. محمد رسول چې د کابل ولایت اوسیدونکی دی او د انګورو بار موټر یې تورخم دروازې سره ولاړ دی، ازادي راډیو ته وویل
دلته موږ راغلی یو دا درې مشکله بیګاته او دې کې دی افغاني انګور بار او دې وی دا تاجیکی دی اوس به خبر روانه د کابل نه به ضمانت کیږي دا ګاډي دی
د انګورو سوداګر ته ولا هم چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکو دی وای
انګور خرابېږي د منځ زده خو ځان نرمه یو نه تر اوسه پورې خو نه دی خراب شي خو باید نور امکان لري خراب شي
نو موړې زیاته وی کننی موټرو ته اجازه ورنکړل شي نو تر سبا د انګور خرابېږي چې د او نورو سوداګرو ته به ملیونونه افغانۍ زیان واوړي دا په داسې حال کې ده چې دوه اونۍ وړاندې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست نور الدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی اسلام آباد ته سفر وکړ او لزایي حکومتي مسؤلینو سره تر لیدنې وروسته وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزه برخه کې د ستونزو پر حل یې خبرې کړې خو د یاد پلاوی تر سفر وروسته په تیرو نږدې دوه اونیو کې دا دویم ځل دی چې د باروړونکو موټرو په مخه د تورخم دروازه د پاکستاني حکومت له لوري تړل کیږي هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان او پاکستان د ګډې سوداګرۍ خونې د یو مسؤول خانجان الکوزي نظر هم ولرو خو له نوموړي سره تر بیا بیا اړیکو نیولو وروسته هم ونه توانېدو چې نظر یې ولرو خو ښاغلی الکوزي تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وه د افغانستان له لوري چې هر ډول صادرات کیږي د دوی لخوا رسمي سرټیفیکیټ ورکول کیږي خو د نوموړي په ټکو د دې سره سره هم د پاکستان د حکومت له لوري په یوه او بله پلمه افغاني سوداګرو ته ستونزې جوړیږي او دروازه پرې تړل کیږي هممهاله له کرښې هاغاړه تورخم کې د سوداګرو د ټولنې یو مسؤول ایمل شینواري ازادي راډیو ته وویل د افغانستان له لوري چې کوم انګور ورزي د حکومت رسمي تایید هم لري خو بیا د پاکستان حکومت اجازه نه ورکوي چې دغه هیواد ته صادر شي هغه وویل
درې ورځې کېږي چې انډلشل موټر په تورخم باندې د انګور ولیاړ دي دا انګور چې دا اوریجن افغانستان دی دلته کسٹم ولیج دا تاجکستان دی او دا په تاجکستان په ټیکس کې کلیر کوي نو تاجکستان او افغانستان د انګور په منځ کې ډیر زیات ډیفرنس دی تقریبا 19000 ټن د افغانستان اوریجن انګور دی ټیکس ته او تقریبا 1,500 کلدارې د تاجکستان انګورو ټیکس ته نو دا یو ستونزه موږ تر مخته شوې ده نو په دې کې موږ پرون یو 15 هړتال هم کړی دی
وم غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو خو د یاد وزارت ویان عبدالسلام جواد لژمنې سره سره د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې پاکستان د سیمال پر انګورو د بار موټرو په مخه د تورخم دروازه تړي چې تیره چهارشنبه د قوس میاشتې په لومړۍ نیټه د هر ډول بار وړونکو موټرو په مخه یا د دروازه د یوې ورځې لپاره وتړله خو وروسته بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلینو په منځګړیتوب پرانیستل شوه
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بیگا اروپا ته روان شو چې د اوکران لپاره ملاتړ ترلاسه کړي تفصیل له احمد تکلاورو
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن چې تیره میاشت د حماس او اسرائیلو ترمنځ په جګړه او د امریکا او چین په سرمشریزه کې بوخت وو پرون د اروپا پر لور وخوځید څو په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره د امریکا د یو بل مهم لومړیتوب یعنی اوکراین په اړه خبرې وکړي د اروپا لپاره د امریکا جګ پوړي ډیپلومات جیمز اوبراین ویلي دي چې له دې غونډې وروسته به بلینکن د چهارشنبه په ورځ شمالي مقدونیه ته ولاړ شي څو په اروپا کې د امنیت او همکارۍ د سازمان او اس سی ای په غونډه کې ګډون وکړي ښاغلی اوبراین پرون خبریالانو ته وویل تمه ده چې بلینکن به د او اس سی په غونډه کې له اوکراین څخه د ملاتړ په اړه په رغنده بحثونو کې برخه واخلي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل شمالی مقدونیه چې پر اوکراین د یرغل کبله د نورو لویدیزو هیوادونو ترڅنګ پر روسیې بندیزونه لګولي منلې ده چې دته د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په غونډه کې د ګډون اجازه ورکړي روسیا هم د دې سازمان غړیتوب لري خو د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف د روسیې دولتي ټلویزیون ته وویل چې د بلینکن او لاوروف ترمنځ کومه غونډه په پام کې نه ده ښاغلی اوبراین په دې اړه چې بلینکن او لاوروف به سره وګوري کنه له تبصرې ډاډه وکړه او ویل چې د بهرنیو چارو د وزیر د لیدنو کتنو مهالویش بدلیږي را بدلیږي پروسه کال د او اس سی غونډه په پولنډ کې وه خو دې هیواد لاوروف ته په غونډه کې د ګډون اجازه ورنکړه چې د کار د مسکو سخت غوسه وپاروله د تیر 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له بې دلیله یرغل وروسته امریکایي چارواکو تر ډیره له روسیې سره د لوړې کچې تماسونه پرې کړي دي. خو له دې سره سره په تیره مارچ میاشت کې په هند کې د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادونو د سرمشریزې په څنډه کې بلینکن او لاوروف لنډه کتنه سره وکړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې وړاندې درته دا وایو چې د نواب خان په نوم یو افغان کډوال چې په هند کې ژوند کوي تازه د هند سینما په یو فلم کې لوبېدلی دی. خو اوس راځو دې ته چې یونیسف وایي افغانستان ته له پاکستان د راتلونکو کورنیو ماشومان واکسینوي، خو دغه کورنۍ وایي چې ماشومان له واکسینه بې برخې دي. تفصیل یې له سنا کاکړه اورو.
عبدالسلام چې د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکی او د اته ماشومانو پلار دی او یو اونۍ مخکې د تورخم له لارې افغانستان ته راستون شوی وی. افغانستان ته د راوختو پر مهال یې ماشومان نه دي واکسین شوي. هغه ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې په افغانستان کې د پولیو واکسین یوې مسؤولې سرچینې چې د اجازې د نه درلودو له کبله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته ویلي وه دوی له پاکستان افغانستان ته په راغلو 14 لارو له 50 کلونو د کم عمره ماشومانو د واکسین لپاره خپلو ټیمونو ته دنده ورکړې ده. خو ادم خان چې د چمن سپین بولدک دروازې له لارې راستون شوی وی، ماشومان یې د ګوزن په وړاندې واکسین شوی دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د لندې په 15 اندېښنه ښودلې وه چې له پاکستان څخه د بې اسنادو افغان کډوالو ډلې زخراج د نورو مسلو تر څنګ په افغانانو کې د پولیو د ناروغۍ خطر رامنځته کوي. افغانستان او ګاونډي پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د پولیو ناروغۍ له منځه نه ده تللې. په روان کال کې په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې وې. په پاکستان کې د پولیو یا ګوزن مخنیوي پروګرام د روان مریض کال په تلې میاشت کې ویلي وه چې په پېښور، کراچۍ، چمن او راولپنډي ښارونو کې د پولیو ویروس محیطي بیلګې تایید کړې دي. د دغه پروګرام مسؤلانو زیاته کړې وه چې دا نمونې د سپتمبر او روان کال اکتوبر په میاشتو کې اخیستل شوي او د پولیو ویروس یې پکې معلوم کړی دی. دا چې د طالبانو حکومت د پولیو د واکسین تطبیق او دغه شان په دې اړه د پوهاوي په برخه کې څه پلان لري و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د مسؤلینو نظر ولرو، خو ویان یې شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس پرون د یکشنبې په ورځ خبر ورکړ چې په لویدیځو او سویلي ولایتونو کې به د دوشنبې په ورځ د پولیو واکسین د تطبیق څلور ورځنی کمپاین پیل شي. په خبر کې په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. د روغتیا پالانو په وینا پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي چې ماشومان له دغې فالج کوونکې ناروغۍ څخه وژغوري. د ماشومانو او داخله ناروغیو متخصص ډاکټر نورالله چمتو کورنیو ته سپارښتنه لري.
پولیو ناروغي یو خطرناک ناروغي ده چې سبب د فلج د ماشومانو کېدای شي او دا یو رنځ د مور او پلار ته عمري او ماشوم ته هم ځوروونکی دی چې هره ورځ چې مور او پلار خپل ماشوم ویني چې پروت دی خپل ځان ته رسیدګي نشي کولی سبب دی. نو دې دپاره چې د دې مرض مخنیوی وشي بهترینه لار دا ده چې ماشوم واکسین کړو.
مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د وجهې صندوق یونیسف د پولیو د مخنیوي پروګرام مسؤلینو او یو شمیر واکسیناتورانو ازادي راډیو ته ویلي وه کورنۍ له دوی سره لازم همکاري نه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په دې اړه مخکې ویلي په افغانستان کې هغه کورنۍ چې د ماشومانو له واکسینه ډډه کوي د پولیو ویروس له خپرېدو سره مرسته کوي. WHO د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خلک ډیر او نامنظم تګ راتګ په دغه هیواد کې د پولیو ویروس د خپرېدو مهم لامل بللی و.
اوریدونکو اوس هم د نواب خان په نوم د هغه افغان کډوال کیسه درته لرو چې هند ته تللی، هلته د کډوالۍ ژوند پیل کړی، خو د همدې کډوالۍ ژوند پر مهال یې دا لاره پیدا کړې چې د هند په سینما کې ولوبېږي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
میرا صرف ایک ہی فلسفی ہے، اف یو کین ڈریم اٹ
You can achieve it.
لکډوالۍ نه تر بالیوډ سینما پورې نواب خان یو افغان ځوان دی چې په 2001 میلادي کال کې د امنیتي ستونزو له امله له خپلې کورنۍ سره هند ته کډوال شو. د نواب خان لپاره د دې سفر پیل لکه د نورو کډوالو په څیر له ستونزو ډک و، خو هغه ټولې ستونزې له پامه وغورځولې او خپل یوازینی هدف یې چې په فلمونو کې کار کول و تعقیب کړ. نواب خان ازادي راډیو ته وویل چې په سینما کې د کار کولو خوب او هغه هم په هندي سینما کې د هر چا لپاره ناشونی ښکارېده.
همیشه مې خواستم کې رشته هنرای زیبو یو اکټینګ کې میګن شامل میشم یا کلاس میګن.
ما ته لوختل چې د ښکلي هنرونو او تمثیل په برخه کې زده کړې وکړم، خو مې نشوي کولای ځکه چې پیسې مو نه درلودې. په کور کې یوازې زما ورور موبایل درلو او په وار مو ترې کار اخیسته. ما په خپل نیم ساعت وار کې ځینې فلمونه لیدل او بیا مې همغه سي تمثیل کاوه. شوق مې درلود خو غریبي وه. مور به مې ویل پر راتلونکي کې غواړي چې څه شی شي، ویل به مې غواړم چې په فلمونو کې کار وکړم، خو مور به مې ویل چې نه کېږي، دا کارونه د افغانانو لپاره نه دي.
خو نواب خان چې ورسره د لوبغاړي کېدو مینه وه له هڅو یې لاس وانخیست، ماته یې ونه منله او په دې توګه یې د خپلو خوبونو د پوره کولو لپاره لومړی ګام پورته کړ.
په یو محفل کې میلمانه وو، یو کس راغی او وی ویل غواړي چې ماډلنګ وکړي. زه نه پوهېدم چې ماډلنګ څه ته وایي. ویل یې څو ډوله کالي درکوم، وایي غونده عکس دې اخلم 3000 روپۍ درکوم. زه شوکه شوم ځکه چې ما د سهار له 6 بجو څخه تر ماښامه درس ورکاوه او په میاشت کې مې 3000 روپۍ ګټلې او هغه راته د ورځې 3000 راکولې. همدې توګه مې د صحنو تر شا سندرې ویل، تر هغه چې د جس لیګل په نوم له یو لوی سندرغاړي سره مې په لید کې کار وکړ او تر اوسه له 200 څخه په زیاتو ویډیو سندرو کې مې کار کړی.
نواب خان په ځان شپه ورځ یې وکړه. بلاخره یوه ورځ یوې ټلیفوني اړیکې د هغه په ژوند کې معجزه وکړه او هغه هیله چې نورو ناشونی ګڼله په حقیقت بدله شوه.
زنګ راغی، ویل یې زه پهلاج نهلانی یم. ما موبایل قطع کړ، بیا یې زنګ راوکړ، ویل یې زه په رښتیا پهلاج نهلانی یم. ومې ویل چې که ته نهلانی راته ټکټ واخله زه مې هر کار پرېږدم او درځم. ما ته یې ټکټ واخیست. 3 ساعته وروسته مې الوتنه وه. هوایي ډګر ته ولاړم، خو بیا مې هم له ځان سره ویل شاید دروغ وي. تر هغه چې ممبای ته ورسېدم هلته موټر راپسې راغی. ولاړم په دفتر کې، د فلمونو لوی لوی پوسترونه ایښودل شوي وو. اوږه مې چالاس کېښود. ومې لید چې پهلاج نهلانی وو. ویل یې یو فلم لرم، کلیوالتیا لري چې سکرپټ درکړم.
بهلاج نهلانی یو مشهور هندی ډایرکټر دی چې په هندی سینما کې شاوخوا 200 فلمونه تولید کړي او د اکشای کومار او ګویندا په څیر لوبغاړي مشهور کړي دي. خو دا ځل د بهلاج نهلانی پام نواب خان ته شو او هغه د ناری ازبک په نوم په نوي فلم کې چې د نومبر په 3 مخبور شو د مرکزی لوبغاړي د نقش لپاره غوره کړ.
آج ایک بڑے ہوٹل میں مینیجر کی جاب کی انٹرویو کے لیے جا رہا ہوں. یہ تو وہی مغل اعظم والی کہانی ہو گئی نا. آپ کے موم ہمیں جینے نہیں دیتی، آپ ہمیں مرنے نہیں دیں گی.
په دې فلم کې نواب خان د یوه هلک رول لوبولی چې له افغانستان څخه هند ته د کار لپاره ځي او له یوې هندي نجلۍ سره مینه کوي. په دې فلم کې د سره د هندي سینما مشهور لوبغاړي لکه متن چکرورتی، مشیکا او منیش رناوت هم غړي لوبغاړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم څو افغان لوبغاړو په هندي سینما کې په بیلابیلو فلمونو کې کار کړی دی. لیکوال او ژورنالیست محبوب الله خان چې د خانان په بالیوډ کې په نوم یو کتاب هم لیکلی، په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
پیش هم بنام عصمت خان، فیروز خان وری و مثل امجد خان
لده مخکی هم در افغانستان لسینما څخه ځینې هنرمندان لکه حشمت خان، امجد خان او فیروز خان د هند په سینما کې لوبیدلی دي. په 1315 کال کې د درماتما په نوم یو فلم په افغانستان کې ثبت شوی چې هما میلانی او فیروز خان په کې لوبیدلی، او په نویه ملاسیسه کې د خدا گوا فلم په افغانستان کې ثبت شوی چې د هند نامتو هنرمند امیتاب بچن په کې رول لوبولی، او دا لومړی ځل دی چې یو افغان په هندي فلم کې مرکزی رول لري.
محبوب الله خان د دې فلم لپاره د نواب خان غوره کول او په بالیوډ سینما کې کار کول د افغان سینما لپاره لوی لاسته راوړنه ګڼي. نواب خان ازادي راډیو ته وویل چې د یوې هیلې د ترلاسه کولو لپاره باید هڅه وشي چې په ژوند کې د پښیمانۍ په توګه پاتې نه شي.
زموږ روان، زموږ هیلې ماتې دي، ټول خواشینی یو. ډېر فشار او جګړه مو لیدلې. افغانانو ته مې وایم هغه هیلې چې لرئ ورپسې وګرځئ. که هر چا ملګرو یا کورنۍ مو وویل چې نه یې شئ کولی، تاسو باور ولرئ چې تاسو یې کولی شئ. مخته ولاړ شئ او د لومړي ځل لپاره هغه کس شئ.
نواب خان په داسې حال کې په هندي سینما کې په مرکزي رول کې کار کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته پر سینما سخت بندیزونه ولګول شول او د سینما ډېری لوبغاړي له دې هېواد وتلي دي. نواب خان له افغانستانه بهر له نورو افغان سینماګرانو غوښتي چې سره یو ځای شي او په افغانستان